درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. راځي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسنی شرایط ناوړه بولی او وایي د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د یولسمې غونډې ګډونوال دی، نن خبریالانو ته وویل
امیدوارم چې انشاءالله ای کانفرانس به کانفرانس ها بتونه که راکشا باشه.
هیله لرو چې انشاءالله دغه کانفرانس او نور ورته کانفرانسونه به د افغانستان ژغورنې ته لاره پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټوو، اند خبرو له لارې هڅه کوو او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کاروو چې پخوا مو د افغانستان د ژغورنې لپاره کړي او افغانستان د اوسنیو بدو شرایطو له شره خلاص کړو.
د غونډې یو بل ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته ویلي چې د دوه ورځنۍ غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. څرګندنه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري، خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستنی شي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د غوزن ویروس په کې له منځه نه دی تللی. په افغانستان کې پرون په دوه ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او 12 نور ژوبل دي. په دایکنډي کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار د دې ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې د یو منی بس د چپه کېدو په نتیجه کې دوه تنه مړه شوي او نور ژوبل شوي دي. دوهمه پیښه د پروان ولایت په شینواري ولسوالۍ کې پرون ماسپښین وشوه. په دې پیښه کې یو 4 کلن ماشوم مړ شو او د موټر چلوونکي په شمول 15 تنه نور ژوبل شول. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې لږ تر لږه 8 سخت دریځي وسلوال وژلي دي. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو په کاروان په ځانمرګي برید کې یو تن ووژل شو او یو شت نور ژوبل شول. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په تاجکستان کې د هرات د امنیتي خبرو کانفرنس روان دی. د افغانستان د باري موټرو چلون کې وایي پاکستان د افغانستان د صادراتو په وړاندې بل خند پیښ کړي.
دل زمنګ راغلی دا درې مشکل به غاده او دې کې دی افغاني انګور بار او دې وایي دا تاجکي دی.
په کندوز کې یو مرستندوی روغتیاي مرکز د ماشومانو وړیا درملنه کوي.
هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې داسې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواوو سلګونه فارمونه جوړ شوي.
تقریبا ته یوسو شلانې غواګانې وسیره او تقریبا دغه ځای پنګونې چې 2500 افغانۍ ده.
هغه افغان مو ژغولی چې د هند په یوه فلم کې مرکزی رول لوبولی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هرات په امنیتي کانفرنس کې د طالبانو په اوسنی رژیم او د افغانانو په وړاندې د دوی په روانو کړنو توندې نیوکه وشوه. دا کانفرنس چې نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو، په هغه کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین داد فرسپنتا وویل په افغانستان کې اوسنی وضعیت سمون ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا دی غونډې ته وویل چې سیمه د طالبانو په اړه د پوهاوی په برخه کې یو نظر او اجماع لري. د افغانانو د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو پر حقوقو هم د هرات په امنیتي کانفرنس کې بحث وشو.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار رنگین داد فرس پانتا وایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته زرګونه لوستي خلک د وطن پریښودو ته مجبور شول او زرګونه نور زنداني او شکنجه شوي دي. هغه دا خبره د هرات د امنیتي کانفرنس په 11مه غونډه کې چې د جمهوري نظام یو شمیر چارواکو او سیاسونو پکې ګډون کړی او د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده وکړه. خلیس پانتا که څام وخت د طالبانو رسیدل د جمهوري نظام ناکامي او په نړیواله کچه د نویو ستراتیژیکو غوښتنو پایله بولي، خو له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د وضعیت د سمون په اړه د همکارۍ غوښتنه هم کوي.
د افغانانو درد د خپلواکۍ، قانوني حکومت، سیاسي او ټولنیز امنیت او د اقتصادي پرمختګ، فرهنګي، قومي او ژبنی برابرۍ نه درلودو درد دی.
د طالبانو حکومت که څام په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د خپل حکومت په ټول شمول والی ټینګار کړی. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې طالبان تاکتیکي اټومي وسلو ته د لاسرسي څرنګوالی ارزوي. هغه وویل کېدای شي طالبان دا وسلې له پاکستان په لاس راوړي او یا یې هم جوړونکو ته پیسې ورکړي. د افغانستان د پخوانی لړپوړي استخباراتي چارواکي دا هم وویل په سیمه او نړۍ کې له دې سره سره چې ډیرو ویل طالبانو تغییر کړی او د هغوی سپیناوی یې کاوه، مګر ثابته شوه چې طالبان نه دي بدل شوي. خغلی نبیل زیاته کړه په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې په اړه یو لید او اجماع نشته.
په سیمه کې یو شمېر مشخص هېوادونه هڅه کوي چې وښي طالبانو تغییر کړی. هغه څه چې سیمه او نړیواله ټولنه وایي د طالبانو یو متفاوت تصویر دی.
د هرات امنیتي کانفرنس کې بیا د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوډ له طالبانو سره د مبارزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی د وسلې په زور راغلي او باید د وسلې په زور بیرته وشړل شي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د هرات امنیتي کانفرنس په څنډه کې یو بل بحث په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید و. د پنل ته په خبرو کې په نارو کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی وویل په افغانستان کې نجونې او ښځې د ژوند له ټولو برخو ویستل شوي دي او په حقیقت کې جنسیتي اپارتاید عملي شوی دی. هغې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د نقض په اړه د نړیوالو په اوسني پست دریس هم نیوکه وکړه.
یوازې جنسیتي اپارتاید نه دی چې موږ یې محدودې کړي یو. ستاسو چوپتیا له ټولو بدتره ده. کله چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګورم چې هېوادونه ډیر عالی بیانې ورکوي، خو کله چې هلته د رایې ورکولو وخت راځي ګورم چې له موږ سره هیڅوک نشته.
د هرات امنیتي کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی سبا به هم دوام وکړي. د کانفرنس له پیل وړاندې د دې ډیالوګ بنسټ ایښودونکي داود مرادیان د ازادۍ رادیو تاجکي څانګې ته ویلي وو د یو شمېر افغان سیاسونو او پخوانیو چارواکو په ګډون نږدې 150 کسان دې غونډې ته بلل شوي دي. مرادیان دا هم ویلي وو چې دوی طالبانو ته د یوې ډلې په توګه بلنه ورکړې وه، خو ځواب یې نه و ورکړی. دا کانفرنس وخت د طالبانو له رسیدو وړاندې په افغانستان کې کېده. خو دا دویم ځل دی چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نیول کیږي.
د دې کانفرنس له یوه برخوال او د طالبانو له یوه منتقد قاری عیسا محمدي سره مې مخکې خبرې وکړې. لومړی مې له هغه څخه وپوښتل چې د دې کانفرنس هدف څه دی. د داسې وویل
دا کانفرنس چې دلته د هرات کې امنیتي کانفرنس د عنوان لاندې جوړ شوی ده، دلته د مختلفو هېوادونو څخه مېلمانه رابلل شوي دي. په دې کې یو نیم بل کسان تاسو یادونه وکړه د شلو هېوادونو څخه برخه اخیستې وه، او د اکثرو د افغانستان په روانو حالاتو باندې تشویش او اندېښنې وي، او د دې لپاره د حل لاره چې څنګه کولی شو یو سوله ییز د حل لاره پیدا کړو نو لوی هدف
ډیره مننه. قاری صاحب محمدی، ځینې وایي چې په دې کانفرنس کې ازمویل شوي څیرې برخه لري، هغه څیرې چې کله یې حکومت په لاس کې وو او د نړیوالو ملاتړ یې درلود، طالبان یې مات نه کړل شول، اوس به نو څه وکړي؟
د منتقدینو انتقاد په ځای باندې دا په ګډونوالو کې هم ځینې دوستان چې کله خپلو کې سره کښېني دا انتقاد هغوی هم لري، موږ هم لرو. کوشش په انشاءالله داسې کوم چې په مرور د زمان سره اوسو کولای چې داسې څیرې چې د افغانستان ولسونو خلکو ته محبوبې څیرې وي، د منلو وړ څیرې وي، د ولس په وینو باندې د هغو لاسونه ککړ نه وي، په غصب کې د ولس په د افغانستان په تباهي او بربادۍ کې برخه نه وي اخیستې، داسې څیرې
قاری صاحب محمدی پخوا دا کنفرانس چې جوړېدو د افغانستان حکومت او یا نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو، یعنی له مالی نظره تمویلو، له 2012 څخه دا کنفرانسونه جوړې شي، اوس څوک تمویلوي؟ هر کنفرانس ته باندې مصرف لري؟
زما په نظر باندې کوربه هیواد په دلته تاجکستان ده، او تاجکستان د دې خلکو چېار افتتاح هم کوله، د تاجکستان د بارنیو چارو د وزارت نه چې کوم نماینده راغلی وو، هغو خلکو ته راغلاست ویلې، او ځینې اندېښنې هم بیان کړلې، او د افغانستان په طالبانو باندې ځینې نیوکې هم وکړې. نو داسې دقیقا نه شم ویلې، خو د ظاهر حالاتو نه داسې معلومېږي چې همدې کوربه هېواد به کېدای شي له مصارف وکړي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځینې وایي چې داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي دي چې د کنفرانس په پیل کې د ملي سرود پر ځای د یوې بلې ترانې ژغولو د ځینو ترمنځ خفګان او ګیلې پیدا کړې، جنجال یې حتی پیدا کړو، دا خبره څنګه ده؟
جنجال چې شی پکې خاص ونه لیدل سو، خو د ملي سرود په ځای باندې چې دو کوم پاک الفاظو به سندرې ورته وغږول سو، ما زه خپل هم د منتخبینو جنبې ځینې وم چې انتخاب مې پورې باندې وکړ، چې دا خو یوه ملي غونډه ده، د ټول افغانستان ولسونه دلته پکې شتون لري، او تاسې خو دلته د افغانستان په نمایندګې خبرې کوئ، بیا ولې د افغانستان ملي سرود نه غږوئ؟ بیا ده وویلې چې دا موږ ته د کوربه هېواد لخوا ویل شوي چې موږ ته هغه قدم نه غواړو، یعنې د خبرو نه ځان واړو راواړو، ځانونه تېر را تېر کړه، یو څه کې به موږ سیاست نه کوو، پاک صفا سوتره په وطني الفاظو کې درته وایم. اوس هم په ځینې خلکو کې تبعیض او تعصب ته خو موږ کوشش کوو چې دا خلک د تبعیض او تعصب د دایرې نه راوباسو، ورو په ورو یې دا خلک سم د انسانیت دایرې ته داخل کړو، چې موږ د خاورو د دې جغرافي اوسېدونکیو، راځئ چې سره جوړه وکړو، یو بل ته قدر و عزت وکړو، یو بل ته په درنده وګورو، هېواد ته وګورو، د هېواد هغه ملي ارزښتونو ته چې په هغه کې د افغانستان بیرغ هم ده، همدغه ملي سرود هم په کې ده، دې ته هم موږ په هغه وګورو. کوشش هم کوو، نیوکې هم پرې باندې کړې دي، خو داسې هغه په منځ کې تشنج چې هغه نه ده راغلی، او هیله مند یم چې انشاءالله په آینده مجلسونو کې به دا خلک دې نزاکتونو ته متوجه شي، او متوجه کوو به انشاءالله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او پاکستان په پوله کې د سوداګرو یو بل ستونزه د بارونکو موټرو یو شمیر چلوونکي او سوداګر وایي د پاکستان حکومت له تیرو درو ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګور یې پکې بار کړی دي له تورخم دروازې واړوي. دوی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان دي، خو افغانستان په خپل نوم صادروي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پر انګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل له 25 ډیرې بار وړونکو موټرې له تیرو درې ورځو راهیسې ولاړې دي، او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې یاد انګور د تاجکستان او ازبکستان صادرات اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ راغلي یو درې مشه ده بیگاته، او دې کې دی افغاني انګور بار، او دې وایي دا تاجکي دي، اوس به خبر روانه ده کابل نه به زمانه سیږي دا ګاډي.
د انګورو سوداګر ته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي
انګورو خرابېږي، د منځ زده خو ځان نرمه یې نه تر اوسه پورې خو نه دی خراب شوی، خو باید نور امکان لري خراب شي.
نو موړی زیاتوي کنه نه موټرو ته اجازه ورنکړل شي، نو تر سبا د انګور خرابېږي چې د او نورو سوداګرو ته به میلیونونه افغانۍ زیان واوړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ، او له ځایي حکومتي مسؤلینو سره تر لیدنې وروسته یې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل خبرې کړي. خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې دا دویم ځل دی چې د بار وړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستانی حکومت له لوري تړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې د یو مسؤول خانجان الکوزي نظر هم ولرو، خو له نوموړي سره تر بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو چې نظر یې ولرو. خو ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي، خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لوري په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړیږي او دروازه پرې تړل کیږي. هممهاله له کرښې هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې یو مسؤول ایمل شینواري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له لوري چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري، خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته صادر شي. هغه وویل
درې ورځې کېږي چې انزلشل موټر په تورخم باندې د انګور ولاړ دي. دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی، دلته کسٹم والے دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیئر کوي. تاجکستان او افغانستان د انګورو په منځ کې ډېر زیات ډیفرنس دی. تقریبا 19,000 ټنه د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګورو ټیکس دی. نو دا یو ستونزه موږ ته رامخته شوې ده. نو په دې کې موږ پرون یو 45 هړتال هم کړی دی.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پاکستان د سیمال پر انګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه یې د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله، خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هره شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي افغانان د اقليمي بدلونونو له اغیزو سره د مقابله په خاطر عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د یکشنبه پر ورځ پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو له ډلې دی چې له اقليمي بدلونونو او طبي پیښو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د بیلابیلو طبي پیښو ځینې قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د موضوع جزئیات واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي په افغانستان کې بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده چې د طبي پیښو له امله رامنځته شوي بحران ته رسیدنه وشي. دغه سازمان د یکشنبه پر ورځ پر خپله اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې له ډېرو اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو سره مخ دی. وچا ویلي په افغانستان کې سخته وچکالي په ډېرېدو ده چې د خوراکي توکو د کمښت لامل کیږي او لوږه ډېره وي. د وچا په وینا په افغانستان کې د تودوخې درجه په نړۍ کې له اوسط درجې لوړه ده او د چاپیریال تخریب به د کرنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بیلابیلو طبیعي پیښو یو شمېر قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل چې له 4 کلونو راهیسې خپلو کروندو ته پوره اوبه نه لري او نه یوازې د کرنې له لارې خپلې اړتیاوې نشي پوره کولی، ورسره پوره وړی هم دی.
هر کال مو لس یا شل خروار غنم اخیستل چې د خوراک په شمول یې زموږ د ټول کال لګښتونه پوره کول. خو اوس په تاوان کې یو. کوم غنم مو چې ذخیره کړي وو کله مو چې بیا وکرل راشنه نشول او موږ ته یې ګټه هم نه در رسېدلې. اوس په پورونو کې ډوب یم.
د میدان وردګو د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکی سید جان چې درې میاشتې وړاندې کرنیز ځمکې او د باغونو ونې سیلابونو وړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دومره مرستې نه دي ورسره شوي چې اړتیاوې پوره شي.
سیلاب زمینای ما را کل شه بردای.
سیلابونو مو ټولې ځمکې وړي دي او هیڅ هم پاتې نه دي. ونې او باغونه له منځه تللي دي. یو څه مرستې راسره شوې دي. حکم بنسټ یا موسسې داسې مرسته نه ده راکړې چې زموږ ستونزې حل شي.
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد علي هم چې د وروستیو زلزلو له امله یې کور او توکي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی سرپناه ته بیړنۍ اړتیا لري.
زموږ ټول کور نړېدلی، هر څه مو چې درلودل تر خاورو لاندې شول او اوس هیڅ نه لرو. لومړنۍ غوښتنه مو دا ده چې سرپناه راته جوړه شي، نه خس، نه لرګي، نه ګاز او نه سکاره لرو. موږ ته د سرپناوې جوړې شي چې اولادونه مو له یخنۍ وژغورل شي.
هرات ولایت په اکتوبر میاشت کې د یوې مرګونې زلزلې شاهد و چې د اوچا د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 تنه مړه او تر 2000 زیات ټپیان کړل او تر 3000 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت د بحران پراخېدو خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دغه سازمان په وینا د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د سلګونه زره کډوالو د ایستلو له امله به په راتلونکي ژمي کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډیر شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 6500 ته رسیدلی دی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وایي له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغېزمنوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد په نوم د دغه فارم یو مسؤل وایي 15 کاله وړاندې د 250 لکه افغانیو په لګښت د دغه فارم چارې پیل کړې چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره سوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پاله سوی دی. تقریبا ته 100 شلنې غواګانې اوسېږي او تقریبا د دغه ځای پانګونې 2500 لکه افغانۍ ده. د دغه غواګان څخه موږ د ورځې د 900 کیلو شاخوا شیدې اخلو او د ملکو کمپنۍ ته په زیات په پروسس رسېږي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 ته رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانۍ دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم سته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډرډ جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکوونکي.
دغه پلار شنالو راچو بیا لوشي پسې چې ومه لوشل بیا ځایونو پسې پاکو چې پسې فارم کار ماپښین د خوا بیا دا شپېشت پسې راچو لوشنګ دی د صفایانی دی
اسري وسایل لوشل کوو دا چې در څنګه پرېولل کوو د غوا د چوای په لمبو هغه کوو نور داسې کارونه چې لکه د ځای صفاکېده وو د ماشين پرېولو وو د ماشين پاکېده وو د ماشين جوړول داسې فاسري وسایل کارونه یو.
د معلوماتو لمخې دا مهال کندهار کې 2 لوی او 3 کوچنی د شیدو د فروسس فابریکې فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د یوې فابریکې مسؤل نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو په اړه د پالیسۍ نشتون او د بهره راوارد شوو شیدو یې د پلور بازار اغیزمن کړی.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده. دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلی دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې وده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرره کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکیدی او پنیر ترڅنګ شاوخوا 100 ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
پا په کندز کې د بشري ټولنې لپاره د سعادت په نوم یوه خیریه روغتیایي مرکز د هغو ماشومانو درملنه پیل کړې چې د بدن غړې کاشه دي. د دغه روغتیایي مرکز د مسؤل د معلوماتو له مخې په روان کال کې دا دوهم ځل دی چې دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې د خپل شکل څخه زوري شي، شونډې او تالوی څیرې وي او یا هم سخت سوي وي. تفصیل په دې راپور کې
په کندوز کې د هغو 260 تنو ماشومانو درملنه پیل شوې چې خپل شکل څخه زوريږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې د 15 ورځو په موده کې به د هغو 260 تنو ماشومانو عملیات ترسره شي چې د خپل شکل څخه زوريږي، شونډې او تالوی څیرې وي او یا هم سخت سوي وي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احمد الله حکمت آزادۍ رډیو ته وویل چې د دغو بې وزلو ماشومانو درملنه د عامې روغتیا په همغږۍ سره د سعادت په نوم د یو خیریه روغتیایي مرکز په مرسته په وړیا توګه ترسره کیږي.
نه دا یو د لبچاک او کمچاک مریضان، نور د سترګو مریضان، او انشاءالله یو بل پروګرام هم لرو چې هغه ماشومان چې د قلب سوري باندې تدیر چې د هغو مریضانو بم بعد دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې دا په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
د سعادت د خیریه روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر نورالله عرفانی وایي په روان کال کې دا دویم ځل دی دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې له خپل شکل څخه زوريږي.
د روان کال په لومړي پړاو کې موږ د 155 ماشومانو درملنه وکړه او په دې دویم پړاو کې به د 260 ماشومانو عملیات ترسره شي. دلته د ماشومانو درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي. موږ د شمال ختیځ زون په کچه خپلو هیوادوالو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو.
ډاکټر عبدالغفار چې په ترکیه کې اوسیږي او هر کال افغانستان ته د سوی شکل ماشومانو د درملنې په خاطر راځي، هغه آزادۍ رډیو ته وویل
دا سلسله د لاپچا او کامچا کندوز کې خو زه د ډېر وخت نه څو کال نه مسلسل هر څلور میاشتې پنځه میاشتې پس راځمه دا پروسه مخکې وړو. دلته کندوز کې تقریبا د بدخشان، تخار، بغلان، خپل کندوز او ورسره بعض ناروغان ته مزام دایکندي نم راغلي.
سفر محمد چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ څخه خپل 15 کلنه لور د سعادت روغتون ته د درملنې په خاطر راوړې و، هغه راته وویل
فارسال دو تفنیمه د امیر شفاخانه عملیات شد. خدا را
زما د دو ماشومانو شونډې او تالو څیری وو. د یوه درملنې سږ کال ترسره شوه او د سوی شکل ستونزه حل شوه او یو مې اوس د درملنې لپاره راوستی دی. ډېر خوښ یو چې دوی په وړیا توګه د بې وزله خلکو درملنه کوي.
فایز محمد چې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ څخه خپل درې کلن زوی یاد روغتون ته د درملنې لپاره راوستی وو، دی هم خوښي څرګندوي چې د ماشوم درملنه یې په وړیا توګه کیږي.
زما د زوی شونډه څیری وه، موږ سخت ځورېدلو، خو د کمزور اقتصاد له وجې مو وس نه رسېده چې د خپل ماشوم درملنه وکړو. خوښ یم چې اوس په دې روغتیایي مرکز کې زما د زوی درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي.
د بشری ټولنې لپاره د سعادت په نوم د دغه خیریه روغتیایي مرکز د مسؤل د خبرو له مخې چې تیر کال دوی په څلور پړاوونو کې په یاد ولایت کې د هغو 900 تنو ماشومانو درملنه کړې چې د خپل شکل څخه زوریدل، شونډې او تالوی څیرې وو او یا هم سخت سوي وو.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له آزادي رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نینجان شہید نے غزنی ولایت کا اڑیکا کے یاسم البتہ غزنی ولایت شاخ کا دے غزنی کو ہم تن یو محصل یم غانن چے مزل کے چار وقت پوری ورتی گی دے غزنی پر ہم تن دے کے لیے نت تن لقبل او تے زمو جے نوڑا اقتصاد تے بے اقتصاد دمل نہ شتوڑے چے پتن دوام ورکو او سن نو محصل یم غانن دے چار وقت بد ورتی گی او سلام تا اروان ضروریات اړتیا ورکړه کړی دی یا ورته ورکړه چې تاکو ته ورکړه یا بدل اچھا ورته زیات کړه مننه.
السلام علیکم. زه د آزادۍ رادیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي، ورورک پیسې په نا کر اخیستل اخیستل کېږي. ورور
نومه سانی مهارت مغواړو چې د خپل د لغمان پرسونل لیست ترغیب ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او لادرانه جدن امیر المؤمنین له خواهش کو چې دا حمله دې بدله شي. که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وتا. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي راډیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګ زبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي. سونه ماجرین در پوتره سو ټونه ټونه مرسکو ټونه ټونه دکې زایس یو به تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام با احترام.